السلام علیکم خدمه لیدونکو وقتم بخیر انا سره منن په دې خبرونه کې مونږ د بغلان د سیلابونو په حق له د دوه ملمنو سره به په پروګرام کې بحث ولرو. د خبرونه په دویمه برخه کې به په پاکستان کې د افغان کډوالو په کاروبار باندې به وغږیږو او بلدا چې د پاکستان په اقتصاد باندې د افغان کډوالو رول څه دی په دې به زمو بل ملمنو پاکستان څخه رڼا واچوي. ز دا خبرونه البته د څو په څو لاندو خبرونو پیلوم. هیله لرم چې د دې خبرونه تر پای را سره نل پات شي. ملګری ملتونه وی په جنیو کې د افغانستان نمائندګي په یو اعلامیه کې د نړیوال ټولنې او ټولو بشرپالو نړیوالو سازمانونو څخه په افغانستان کې سیلاب ځپلو ته د بشري مرستو د برابرولو غوښتنه کړې ده. د غیر نمائندګي د یک شنبه په ورځ د اکسپرت ټولنیزه شبکه کې په یو اعلامیه کې ویلي دي چې دا سیلابونه په داسې حال کې راوتلې دي چې په افغانستان کې له وړاندې بشري وضعیت ښه نه دی چې له امله په بیړني ډول هر اړخیز بشري مرستو ته د سیلاب ځپلو اړتیا ډیره شوې ده. ملګری ملتونه وایي چې دا ټولنه او په افغانستان کې شریکان په چټک ډول د ورستیو سیلابونو له امله د زیانمن شویو کسانو د اړتیاو د معلومولو او سیلاب ځپلو سره په بیړني ډول د مرستو د برابرولو د چارو ارزونه کوي او هغوی ته د مرستو د برابرولو لپاره بالفعل مقامات سره د همغږۍ په حال کې دي. د بلې خوا د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM وایي چې له خپلو شریکانو سره په افغانستان کې د سیلاب ځپلو لپاره د ژغورونکو مرستو په چمتو کولو بوخت دي. د دې ورآخوا بریتانیا، اروپایي ټولنې، پاکستان، ترکیه او یو شمېر نورو هیوادونو د افغانستان د سیلاب ځپلو سره د مرستو ژمنې کړې دي. او متحده ایالاتو چې د امریکایي وسلو څخه د اسرائیل کارونی خې نړیوال قوانین نقض کړی وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د امریکا کانګرس ته په یو راپور کې ویلي دي چې یوې پریګند نتیجې ته ندي رسیدلی چې د امریکایي وسلو په کارولو سره اسرائیل د بشر دوستانه قوانینو څخه سرغړونه کړې وي. خو دغه وسلې په غاسه کې د اسرائیلي ځواکونو لخوا د نړیوال بشر دوستانه قانون سره په ټکر کې کارول شوې دي. راپور وایي ورستۍ موندنې ښیي چې د دغو وسلو څخه د مناسبې ګټې اخیستنې په هکله د اسرائیل ضمانتونه د اعتبار وړ او باوري دي او دا امریکا ته اجازه ورکوي چې اسرائیل ته د وسلو رسولو ته دوام ورکړي. د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې د سیلابونو له کبله خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اوښتي دي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي چې یوازې په بغلان ولایت کې لږ تر لږه 300 کسان مړه شوي او شاوخوا زر کورونه ویجاړ شوي دي. د بغلان اوسیدونکو وایي چې د لومړی ځل دی چې په لویه کچه سیلاب راغلی او له کبله یې څو کلی ویجاړ شوي دي.
د جمعې په ورځ د بغلان ولایت غنی سیمه سختو سیلابونو ځپلې دي. د سیمه اوسیدونکو وای دا تر ټولو شدید او ویجاړونکي سیلابو
ځین کې ملت فعلا هم زیر سیل است، توفلهای ما زیر سیل است، هم په امیدو دسمایده هستند، هیڅ نداره مکانی نیست کې همین شب شب خود به اونجا تیر میکن.
خورون یک دم شدید کرد، یک نیم ساعت بعد سیل آمد. همه موتر و دیگر تخچال و یکان یک شش دانه شکو زنه گرفته بود، یک سرایچه دیگر قالی میلیم جنس خانه مردم بسیار بود.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM وایي د بغلان په ولایت کې له 200 څخه زیات کسان مړه شوي او زرګونه کورونه ویجاړ شوي دي. بلخوا د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP د ایکس په خپل پاڼه لیکلي چې د بغلان په ولایت کې پورستي او سیلابونو کې له 300 څخه زیات کسان مړه شوي او له زرګونو څخه زیات کورونه ویجاړ شوي دي.
پاین نفر عزیز دادیم که دوتایش پسر می باشه، دوتای دختر می باشه و یکی مادرشان، یعنی از اثر سیلابی که بسیار سرازیر شد و یعنی ما در اون سنه وجود هم داشتیم، البته در این طرف سیلی که می آمد ما برای یو کدام کمک ده نتونستیم.
د بغلان ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي چې دوی بیړنۍ مرسته اړتیا لري.
موږ په د حکومت په مشرتابه او په مرستندوی ټولنه باندې دا غږ کوو، په جامع جهانی ټولنه باندې دا غږ کوو چې د موږ د بغلان د وګړو سره او د بلخ سند لقیانو د خلکو سره بیړنۍ مرسته وکړي چې دلته ډیر حالت خراب ده او دلته حتی غذایی توکي او همدارنګ خیمې دا اولیه مواد دي چې باید دلته زر تر زره راورسیږي ترڅو دا خلک د باران څخه په امن کې د شپې پاتې شي.
د فرانس پرس خبری اژانس د طالبانو د سیمایزو چارواکو د راپور نه مخې ویلي چې د تخار په ولایت کې هم د جمعې د ورځې په سیلابونو کې شل تنه مړه شوي دي. د بغلان او تخار سربیره بدخشان او د غور او هرات ولایتونو کې هم په سیلابونو کې خلکو ته د مالی زیان په اړه رپورټونه ورکړ شوي دي.
او په بغلان، بدخشان، تخار او غور ولایتونو کې د خلکو د ځانګورنې او مړیو او ټپیانو د لېږدولو لپاره فعالیتونه پیل کړي دي. په دغو ولایتونو کې د خلکو د ژغورنې او هغوی ته د رسېدنې لړۍ تېره ورځ پیل شوې، اوس مهال هم روانه ده.
د افغانستان دوه پخوانی جمهور رئیسانو محمد اشرف غنی او حامد کرزی او د ملي پخلاین د پخوانی عالی شورا مشر عبدالله عبدالله او د یو شمېر نورو سیاسي مشرانو سربیره افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ او د افغان میرمنو انجونو د بشري حقوقو لپاره د امریکا د بهرنی چارو وزارت ځانګړي استازي رینا امیری په جلا جلا پیغامونو کې د دغه سیلابونو د قربانیانو کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړې ده. د اپریل د میاشتې له نمایي راهیسې د سیلابونو ناڅاپه راوتلو له کبله د چارواکو په وینا د افغانستان په لسو ولایتونو کې شاوخوا سل کسانې مړه کړي دي.
د بغلان د ورستیو سیلابونو په هکله د اوبو د مدیریت کارپوهه معیار او همداشان د احساس خیریه بنسټ مشر عبدالفواد جواد صاحب سره خبرې کوم چې دا شیبه د سکایپ له لارې په خبرونه کې راسره مل شوې دي. په سر کې ښاغلی جواد، تاسو ته کرار شو، تاسو ته بیا هم ښه راغلاست وایم په خبرونه کې. که په سیمه کې د وضعیت په هکله راته وایست چې په سی تاسو هلته یاستئ، هلته وضعیت څنګه ښکاري؟
بسم الله الرحمن الرحیم رحیم، سپتاسی او استاسی د تلویزیون لاري ټول لیدون ته سلام کوم. بخښنه ده چې د بغلان په کومه ساحه کې ده
شه جواد سپتاسی زما غلري جواد سپتاسی زما غلري مونږ له بده مرغه د خغلی جواد غږ نه اورو. او مهرباني وکړئ مونږ ستاسو غږ وسو. مهرباني.
بل ستاسو غږ اورم.
مهرباني وکړئ جواد صاحب، مونږ یې ما اورو. مهرباني.
نو دلته یو ناورین رامنځته شوی ده، یعنی د لسګونو زره کورونه وران شوی دي، شهیدانو تعداد د درې سمره لوړ ده. یعنی سړی ویل شي چې کېدای شي تر 1500 پورې وي، ځکه روسه پورې لا هم تېر مړي لري. موندل شوي خلک ورک دي، خلک خو بېګا ناست دي، نه خوراک لري، نه د څښاک دپاره اوبه لري، نه د ژوند نور سهولتونه لري. نو دلته یو ناورین رامنځته ده او په خلکو باندې متاسفانه رواني لحاظ نه یو بد اغېز کړی ده.
دغه پوښتنه مې اوس کوله جواد صاحب، چې د تلفاتو په اړه کره شمېره نشته، په دې اکله مقامات هلته څه وایي، طالب چارواکي څه وایي چې څومره کسان مړه شوي دي او څومره دقیقا لا درک دي؟ داسې تاسو ته څه ویل شوي دي؟
مونږ چې پوښتنه کړې ده او کلی په کلی باندې ګرځېدلی یو، نو د مړو تعداد د 300 نه تر 350 پورې دوی وایي. او مونږ چې عام خلک سره راکېږو، هغه وایي چې ډېر مړي لا هم ورک دي او لا مونږ ته نه دي، هغه پلټنه روانه ده. نو په دې اساس ویلای شو کېدای شي تعداد تر دې نه لوړ شي.
یعنی د لا درک کسانو شمیر تاسو ته هم نه دی معلوم چې څومره کسان لا درک دي؟
نه، دا وایي کله شمیر مونږ ته نه معلوم. خو کله چې ټول خلک وایي چې لا هم خلک ندی مندل شوی او رات دی دوی تعداد نه تنه معلوم.
بله، خلک په څه وضعیت کې دي جواد صاحب؟ که د بشری مرستو بهیر په حق لراته وي، شال ته بشری مرستي څنګه روان دی؟ د خلکو د لاسنیوي لپاره طالبانو او مرستندوی ټولونو څه کړی دي تر اوسه پورې؟
د بشری مرسته پرابته خو نن چې د یا درې مورځو په وای لا هم خلک یعنی د مرستو د نه رسیدو پرابته مې شکایت لري. خلک وای چې مرسته به درو رسیدي مونږ د نن د سایه هزار سیمه تتللی و د 3000 کور خلک میش دي او يم دا ویل چې یا مونږ بل سیمه ته انتقال کی او یا هم مونږ تمرسته را ورسو نه خوراک لرو نه وبل لرو د سکاک او نه سرپناه لرو نه لباس لرو نه کوم هیڅ شی نه لرو خیمه را تر ورسو نه هر کلی د چزو الته خلک د خیمه وختنه کی خلک د خوراکي مواد وختنه کی خلک د
بله جواد صاحب بیا وس چې مرسته نه دی رسیدلی د خلکو کورونه هم وران شي بي دي
نه دی رسیدلی
بله بله اوس پښتنه مې دا کوله جواد صاحب چې
زیات کورونه وران شي بي دي اوس په کوم
و پوشم اوس چې مرسته نه دی رسیدلی دی او د خلکو کورونه وران شي بي دي هیڅ چم دوی نه لري بیا دوی د شپې ال ته څنګه سبا کوي اوس خو مونږه ته ګورو چې وضعیت خراب دی خلک څنګه شپې سبا کوي دغه د څو ورځې څنګه ال ته تیر کړي دي خلک
ټول په بیریان است دي خلک په دښتو کې راست دي د ځان لپاره کوم د سر سورې جوړولای شي خو هغه به هغه چې کلور ټول په بیریان است دي او متاسفانه هغه کم ځای کې چې کوو عمل ته په خټو کې ناست دي د مرستو په تمه دي د مرستو وختونه کې خو مونږ چې د سیمه ګورو تر اوسه پورې مرستي دلته نه دی رسیدلې یو څو خیریه بنسټونه راغلي دي او غوی د غذایی موادو د ویش لپاره لاس په کار شوی دي لیکن هغه ډیر کم هغه بسنه نه کوي نو زه د ستاسو د رادیو تلویزیون لاره په ټولو خیریه مؤسساتو په ټولو ادارو په ټولو افغاني تجارانو باندې باید عاجله او ډیر زر مرسته راورسي
ډیر ډیر مننه کوم جواد صاحب تاسو غږ مونږ ته ډیر سم نه راځي خو په هر حال تاسو مونږ سره په خبرونه کې وو سیمه سره په خبرونه کې د عبود مدیریت کارپو اسما یار صاحب همشته د مایار صاحب د طبيبي خو د لازیات او تیړونو او ریخو لپاره چې د تیر کال رئیس د افغانستان خلک اغیزمن کړی دي تاسو نظر څه دی د دې ډول سیلابونو رامنځته کېدل په کوم عوامل یعنی کوم عوامل لرلې شي
ډیر من واستم سلام الله د اوسن په سیلاب کې علت د اقلیم دی بدلون دی کچیرته موږ ورته وګورو په تیر کلونو کې هم دا ډول پیښې تکرار شوې په افغانستان کې چې تیر کال په خوشي ولسوالۍ کې په لوګر ولایت کې او همدارنګه دغه مخه په پروان ولایت کې چې چاریکارو ښار کې و نو متاسفانه د دغه ډول پیښو شمیر په وروستیو کلونو کې په زیاتېدو دی او دا ټول د هغه څه له کبله دي چې د اقلیم د بدلون اغیزې ګڼل کیږي ستونزه بیا بل دا ده چې له یوې خوا د اقلیم بدلون اغیزې شدید کیږي او له بلې خوا د اقلیم د بدلون مرستې چې دغه پیښو مخنیوي لپاره ډېرې اړینې دي هغه اوس په ټپه درېدلې دي په تیرو درې کلونو کې او د همدې کبله دي چې د افغانستان دا یو خو پیښه طبي پیښه شدید شوی ولا بل خو د خلکو اقتصادي وضعیت چیر دی نشي کولای دا د پیښو سره مقاومت وکړي یا د سی او تدابیر په مخ کې ونیسي چې دغه تلفات راټیټ شي نو همدا لامل دی چې دا ډول پیښه تکراریږي او تلفات هم د تلفاتو کچه وړوي
کله چې مایر صاحب خلک په داسې شرایطو کې برابرۍ دوی باید څه تدابیر ولري او دوی څه وکړي څه کولای شي او تاسو سپارښتنه به سوي چې دوی څه وکړي
ګوري ترڅو د مخه عامه په هوای ډیر اړین دی ترڅو د تلګونو بیان او خطر با بیزه ونه ګڼل شي او د تجدید پام وشي کومه ورته وګورو په دغه انځورونه ویډیوګانې چې راغلي د افغانستان التوینو چې خلک د سیلابونو په څنګ کې ولاړ وي یا فلم ویډیوګانې کې انځورونه خریده په خپل د خطر سره څنګ کې درېدل یا په ځان خطر اخستل یا هم دا چې موټر د سیل په وبو باندې ورګډوي یو شزو يم چې کله سیل پیخیږي تر 15 سانتي پورې د سیل وب کول شي انسان چپک یو بیا چې کله چپا شو هغه کنټرول خپل نشي تر لاسه کولای پاسانه باندې او همدارنګه ته 10 سانتي پورې وب کچیرته وي هغه د موټر دیوړلو یا د بیځای کولو د مسیر د بدلولو لامل کیږي نو کچیرته سیل پیخیږي خلک باید د سیل دی وب څخه په مسکون ډول ځانونه لری کړی لومړی باید ځان وشغوري به ورسته د غنه د کوچنیانو او سپینګرو سره د چې مرسته تارتیا لري دی غوې مرسته تور ودانګي او د دې ترڅنګ د عامه پوهاوي په ترڅ کې باید د افغانستان د شغرنۍ یواد هر وخت د سیل راتلو په احتمال شته. نو دا ده چې هغه سیمې چې ډېر سیلابونه پکې پیښیږي، البته هغه معلومه شوي دي، هغه خلکو ته دغه نقشې ورورسول شي، دا معلومات چې تاسو کله د پیښې سره مخامخ کېږي باید یو د تحلیل لپاره یو 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 کړنلاره ولري، چې مثلا کوم ځای ته زر وخیږي یا کوم ځای ته زر لاړ شي ترڅو سیل تاسو اغېزمن نه کړي. دا دغه اقدامات چې د سیل پر مهال باندې باید خلک ورته پام وکړي ترڅو تلفات کم شي. د سکرنې هم شته چې د سیلونو ته مخه باید وشي او سیلونو د وروسته باید وشي ترڅو له یوې خوا د سیل قد کم شي او له بلې خوا د خلکو زیانمنتوب ورسره کم شي.
دغه د سیلابونو د شدت د راکمولو لپاره تدابیر کوم ډول تدابیر ته معیار سب ضرورت شته، یعنی د خلکو لخوا او همداشان د حکومت لخوا؟
ګورې که خلک کار وکړي، حکومتونه کار وکړي، په هر صورت پیسو ته اړتیا ده، مالی مرستې ته اړتیا ده، خلک هم یو انسجام غواړي، یو برنامه غواړي ترڅو په دغه باندې کار وکړي. ستونزه دا ده چې د اقلیمي بدلون اړوند پیسې په ټپه درول شوي، نه ورکول کېږي. موږ غوښتنه او هیله هم دا ده چې دغه برخه کې دا پیسې افغانستان ته ورکړل شي ترڅو دوی د دغه ډول پیښو د مخنیوي په لارې چارو باندې ولګوي. لارې چارې لوی اقدامات او کوچني اقدامات دي، په لویه کې د بندونو د زیرمو جوړول دي ترڅو دغه اوبه هم کې او خلکو ته دا زمینه برابره کړي چې ځای لاندې خواوې تخلیه کې یا مثلا د سیل مسیر څخه لرې شي. او کوچني اقدامات بیا دا دي چې په هغه حوزه کې چې مثلا د سیل پیښیږي، لکه همدا د بغلان سیمه چې په خپله د نږدې نه لیدلې، دلته ځنګلونه وکرل شي. د کومې موږ ورته وګورو په تېرو کلونو کې دغه ویالې د غرونو په څنډو کې جوړې شوې ترڅو هغه اوبه تام کړي. په دغه سیمه کې دا چارې نه دي ترسره شوي. د ما هیله دا ده دغه ډول نور اقدامات د بشري پروګرامونو په ترڅ کې چې دا اوس په افغانستان کې روان دي، هغه هم دغه سیمو کې تطبیق شي. دغه سیمه ځنګلونو جوړولو لپاره مساعد سیمه ده او له یوې خوا به د سیلونو مخنیوی شوی وي، له بلې خوا به خلکو ته هم یو عایداتي سرچینه جوړه شوې وي. د دې نه وروسته د دغه کورونو سره د جوړولو په مرسته کې او د دوی لپاره د سرپنا د جوړولو تدابیر اړین دي.
بله مایر صاحب، تاسو اوس د مرستو خبره وکړه چې د اقلیم د بدلون په برخه کې هغه پیسې چې باید افغانستان ته ورکړل شوی وي نه دي ورکړل شوی. که د دې مسالې ته راشو چې څه ډول امکانات ته یو هیواد ضرورت لري، راپورونه وایي چې د مرستې رسونې په برخه کې طالبان چټک نه دي، دوی ولې په وخت تدابیر نشي نیولی؟ مونږ ورته ستونزې په تیر حکومتونو کې هم درلودل، اصلا د پیښو سره د مبارزې لپاره څه ډول امکانات باید وي؟
ګورې دا پښتنه ډېره اوږده شوه، هلته خصوصو آباد لري. یو دا چې اول مرستې دوی امکانات نه لري چې ورسوي، او بل دا چې هغه پروسیجر د هغه معلوم دی، ډېر اداري ویش او د کړنلارې ډېرې معلومې ده. پښتنه معلومه ده چې حکومت دی او دغه اړوند ادارې ظرفیت د تیر پرتله هم ټیټ شوی دی. خو یو د عمومي مرستې دي چې نړیوالې افغانستان ته ورکوي، د هغو پر وړاندې د رسمیت پېژندنې او موضوع ډیره اصلي معنی ده چې هغه نه ورکول کېږي. د هغې نه علاوه نور محدودیتونه هم شته. خو د هغې نه علاوه که کله مرستې رسول کېږي، درې پړاوه لري. یو دا چې د پیښو نه د مخکې خبرداری دی، یا ورنینګ چې ورته وایي، یا هغه تر یا دقت لګدی، یا ورته پام نه کېږي، یا په ټولنه کې عملي کېږي نه. دغه د پاره هم د کاغذ په مخ پلانونه جوړ شوي دي او لسنا ست تطبیقېدل. نو یو دغه نه وروسته بیا د پیښو پر مهال رسیدګي ده چې کله مثلا یو پیښه کېږي، دغه ته باید زر تر زره نل ورواسول، اغېزمن خلک وژغورل شي. او بل د پیښو نه وروسته پړاو دی چې دا اوس مثلا تاسو خپل هم راپور وروسته پورې نه ده کړی. نو په پیښو کې د په وخت باندې اقدام په خپل د تلفاتو مخنیوي
لامل
کېږي.
ډیره مننه کوم د اوبو د مدیریت کارپوه سم مایار صاحب، همداشان د احساس خیریه بنسټ مشر عبدالفتاح جواد صاحب کور مودان. ستاسو نه مننه کوم چې تر اوسه پورې د اتصال د خبرونه کې سره یاست. پیښور چې د افغانانو دوهم کور هم یدي، داسې سیمه لري چې چیرته چې ګڼ شمېر افغانان د پخوا رئیس ژوند کوي. یو بل له دغو سیمو حاجي کمپ دی. د دې سیمې مشر وایي چې پخوا به دلته 15 سلنه افغان کډوال اوسېده، خو اوس 15 سلنې ته راټیټ شوی دی. زموږ همکار مسکا صافی په دې اړه راپور لري. د راپور نه وروسته د مېلمه سره خبرې لرو.
حاجی کام د پېښور یو له هغو سیمو دی چېرته چې افغان کډوال د پخوا راهیسې دلته ژوند کوي او د دې ځای چارواکي وایي چې دا مهال شاوخوا 1500 افغاني کورنۍ دلته اوسېږي.
حاجی کم چې اوس د سټی ټاون په نوم یادیږي په کې د افغانستان هزاره او پښتانه د بجوان کوي. د حاجی کم سیمه مشر مومن خان وای په خوا به 15 سلنه خلک افغانان وو خو اوس دا شمیر رقم شوې ده.
دا حاجی کم چې د نوم باندې آباد شوی ده نو په خوا چې کم ده زمون د پاکستان حاجیان بجتلل نو دلته نو په ترانسپورت په تر بتلل بای روډ نه دا حجیکم آغاز ټیم نه دا حجیکم باندې مشهور دی. نو افغانان چې کم دي دا د انقلاب دور نه زیات تر چې کم دي زمونږ په دې سیټی ټاون ایریا کې حجیکم ایریا کې ډیر زیات راغلی وو بے حد زیات وو. اوس چې کم دي دې ټیم کې 10-15% پورې مونږ سره افغانان پراته دي.
موږ د دېرش کال د کیګل د حجیکم سبزي کار ده الحمدلله رمدا روزګار هم ده شکر ده. حجیکم مخکې خو ډېر وای ماجرانو ستول نیمه تل ډېر زیات تل اوس هم له حاله ګوله ده څوک 16 تاریخ پورې کېږي څوک 14 تاریخ پورې مخبل دکان چا جوړوم خلکو چې زیر چا ته مل جوړوي تاسو یې زه مو زه چې پاتم شو پر دې خو نه پاتم نو وختم خدمت کړم نه کې خیر پات چې تاسو ته پات چې خبره نشته خلاص ژوند د زندګي د خامخه ماجر مال ګوله کله بازي او کله پاتې کېږي دا تنګ سات خامخه شته کورم کې را ده دکانم کې را ده کې پر دې ځای څنګه ده خسته شي اوس 15000 کې را ورکې 15000 کور کې را ورکې مخامه خاله تانکسه ده شته څار مخام په ځان عيد لرو نه اختر لرو نه ورځ لرو شپې ورځ باندې لګیا چاله به عزت هم نشه به ابرو نشه مخه خدا نه خواسته.
د دې سیمه افغانان او ځای خلک وایي په خوا بدل تا د افغانانو د غالي عبدل او لوی کاروبار وو کوم چې اوس لمنځه تللې. داود هم یو له هغو کارګرانو دی چې اوس پیر کې خرڅوي.
سی سولوس کې د دې موجه کار ژوندګي ممکن فورت بچو مدد منو لري صفه چینین اول خلین بوفی میکردیم د یوجی کام بعدش خلین سقوط کرده 5 6 سال است غلام فاضی میکنیم مردمش بسیار مردمی خوب است بسیار مردمی مؤمن است بسیار مردمی غریب پروار است.
د افغانستان د جمهوری نظام تر سقوط وروسته ګرنش مرکړې بیر تراغلی یو له د غوزیا ګل ده خود اقتصادي ستونزو څخه شکایت کوي.
سی سال میشد که ما در پاکستان هم اینجا بودیم. بعد سی سال همی طالبا که افغانستان گرفت ما در کابل بودیم. باز تقریبا دو نیم سال میشه که ما در اینجا در حاجیکم آمدیم. از او پیش که بوده که باز ما در گلبار بودیم. در گلبار بودیم از گلبار آمدیم اینجا که بسیار زیاد اونجا افغان ها نبوده به هیچ کس. وظیفه هیچ چیز نیست. بیکاری است. بسیار زیاد قیمتی است. بیرون نمیتونه مردم مردا بیرون شتن نمیتونه. پلیس ها بسیار آزار میده. میگیره پیسه میگیره از پیشش. زیاد آزار میده مردم.
د پېښور حاجی کم افغان کالونی بور تجابات او ناصر باغ هغه سیمه دي چې پکې اوس هم افغان کډوال ژوند کوي. خوشاکس کچا غړې سخی پل او مهاجر بازار چې یو وخت افغان مشت سیمه وي اوس پکې افغانان نه لیدل کیږي بیرته افغانستان ته تللی. مسکا ساپای امریکا غاک پېښور.
د همدې راپور په دوام د پېښور په هانتون سیاسي علوم څانګه یا پولیټیکل ساينس او د بریتانیا سیسکس په هانتون د افغان کډوالو په باب په خپل درې کلن سیړنیز راپور کې د پاکستان حکومت هغه دریز ناسم بللې چې وي خیبر پختونخوا په ګډون د دغه هیواد په نورو ایالتونو کې میشت افغان کډوالو د ځایي خلکو پر ژوند او اقتصاد ناوړه اغیز کړی دی. په پاکستان کې د پاکستان په اقتصاد البته د افغان کډوالو پر رول به د پروګرام د ملما سره خبرې وکم. د پېښور د پوهنتون استاد عرفان اشرف صاحب چې دا شیبه د سکایپ لري په خبرونه کې مل شوه. د اشرف صاحب خبرونه ته خره خلاص ډیره مننه کوم چې زمونږ بلنه مو منله. د دغه راپور په حق له استاسو ارزونه غواړم چې ولرم د پاکستان په اقتصاد کې افغانان څومره رول لوبولای.
یو خو یو جهان مننه او تاسو ټول دونکو ته زما سلام. د افغانانو څوم رول د پاکستان په اقتصاد کې دا د دې په حواله موږ سره ساينټیفیک جاج په ستنې طریقې نشته. مختلف زینو کی ریسرچ اس کی خاص کر پشاور یونیورسٹی کی کو آغا ہم زما پنس بنے باوری نے دی دے گنم سے دا افغان کڑوالو دا پاکستان پہ اقتصاد کے ڈیر لوئے رول دا او دا رول لبول کچرے مون صرف دا ہوئے سے دا افغان جہاد سوکار جہاد نام نہاد جہاد نا پس شروع شوئے دا سکلا 15 million پورے پاکستان وائز افغان کڈوال پاکستان کے مشتشو او دل تک چلور سو کیمپونو نو نستا او بیا هغه نه پس وقتن فوقتن زنا کډوال تلوبو خو دلته کې د اغي موسم یديږي سکلا د پیښور سره په خواو شا کې افغان کوزین یا د ملبوسی سپون د بلبوساتی د وده ودونو د دوی لوی کاروبار دلته کې هوټلونه شو زمون کوزین شو زمون ټیسټ یعنی ذائقه بدل شو بالکل د افغان کډوالو دی وجه نه ولی چاغي ډیر خوراکونه خوش خوراکي او دلته کې راتګ به هوټلونه کولون ریسټورانټس او دا ټول وړ وړ کارونه زمون خلکو هغه سې نشو کوي دا به دوی ټول چلوون نو د بنیاد باندې مونږ ته پته لګی چې د افغان په د سیمې کې ډېر لوی رول لوبولای دا خو د بده مرغه د هغه جاج خستنې لپاره مونږ سره هغه پیمانه نشته خو زه به تاسو لکشن شاته بیا یم او دا د ډېره د بده مرغه دا خبره کوم چې نن هم د افغان کډوال باوجود دې چې زموږ په ژوند کې د افغان کډوال ډېر لوی رول دا او د غریب زموږ ژوند بدلونه کې یو ښه پرمختګ دا دا کډوال همیشا اګنور کیږي تاسو د مهروي سپو او نور نسمې صدې کې تقریبا د ټول پروجیکټس نن د پنجاب کې د کینال پروجیکټ سپین دی دا کنالونه مطلب دا د نهرو نه پهلوان سپم په گرین پنجاب یې دا افغان لیبر هغه وخت انګریزانو په دور کې بندار تللو او دلته کې بدی پاوه پاکستان په نو وخت د هند پنجاب دی ته به خرکار ویلو خرکار ولې سدي سره بو جانورانو نو هغه به چلولو دلته کې بو عام لیبر کار چانه کولو دا سخت کار
بله اشرف صاحب اوس همدا پوښتنه مې کوله چې د پاکستان اقتصاد چې د مخنه خراب دی اوس د افغان کډوالو ایستل د دې اثر به د پاکستان په اقتصاد باندې څه وي نور هیوادونه دوی پانګوال غوړي تابعیت ورکوي خلکو ته روزګار پیدا کوي خلکو ته کاري نیرو غوړي خپل هیواد ته د دې لپاره شدودي اقتصاد بډای شي پاکستان بیا په دې برخه کې څه پروګرام لري کلندې راته وایست
ګورځي پاکستان کې خو په دوه وخت په اسلام آباد کې څه کم خلک ناس دي هغه کې د پښتون نمائندګیشته نه د بلوچ نمائندګیشته او دا اوس څه کم هلې ځلې رواني دا صرف افغان کډوال په حواله نه دي دا پښتنو عمومي د پښتنو باندې بندیزونه روان دي په د سیمه کې زه به تاسو ته مثال درکم یو د افغانستان طرف نه د پاکستان ته د ترخم لار ده یا د باجوړ لار ده یا همدغه سي نور ډېرې څلور سوه لارې وي په دوه باندې به پورا سنټرلیشن د افغانستان د لارې هند ته تجارت کیدلو نن هغه لارې سکون دي شپک پاتې دي او په دبا نه د ریاست هغه خلک ناشتي دغه باندې نه تجارت پرېږدي او نه سکون دا عام خلکو ته امدرف پرېږدي یو خلک هغه پرېږدي سکم هغه اسلوال دي کچر هغه افغانستان طرف ته ځي یا د افغانستان نه پاکستان طرف ته ځي نو په دې حواله د اصلاح سازي یو کاروبار او د مرګ او د جوبلې بزنس روان ده اقتصاد روان ده هغه کې افغان کډوال ما حال ده لکه نن په دو وخت باندې د پښتنو حال ده یو ترخم نه تقریبا پیزا او یا زرا سکون دا لیبر سکون دی او د ټولې اخوا د ټولې دفاع دا یو ترخم بنیاد باندې غی کار نشي کوي دا سپین بول تک وګورا یو لاک پر لیبر سکون دی افغانان یا پښتنه په دوه وخت هم تاسو خبره کوم بلوچستان کې یو لوی اجتماع روانه ده
ډیر ډیر مننه کوم عرفان صاحب ډیر ډیر مننه کوم د پیښور د پوهنتون استاد عرفان اشرف صاحب تاسو د وخت او ارزمنې دونکو په همدې ځای د خبرونه هم پای ته رسیدي.
سلام درنو او قدرمنو لیدونکو، زه رنا دورانی غرزنګ يم او تاسو ته د امریکا غږ نه د مستندو فلمونو لړۍ ته خرغلاست وایم. د ریښتینې ژوند د پردې تر شا لوبغاړي هغه کسان دي چې د فلمونو په سختو صحنو کې د اصلي لوبغاړي پر ځای لوبیږي، ستونزمن کارونه ترسره کوي او ځینې وخت د هغوی د ټپي کېدو سبب هم ګرځي، خو د پردې پر مخ د فلم لوبغاړي لوبیږي پرته له دې چې ننداره چیان د هغوی اصلي څیره وګوري. پام وکړئ په دې هکله د مستند فلم ته چې د هغوی د ژوند کیسه بیان.
د اور وژن کې دنده په نړۍ کې تر ټولو ښه دنده ده، په دې معنی چې زه هر ورځ کار ته راځم، پوهیږم چې له یو چا سره به مرسته کوم، که هغه مرسته کوچنی وي که لویه. د دې لپاره چې زموږ کار ښه تر سره شي، ډېرې روزنې او تمرین ته اړتیا ده، خو ارزښت لري. ټول نه سخت کار چې کوو او ټول تمرینونه چې کوو ارزښت لري، ځکه په پای کې موږ د یو چا ژوند ژغورلی وي او یا لږ تر لږه مو کوچنۍ مرسته ورسره رسولی وي. زما نوم پیټر لی دی، زه یو اور وژونکی یم او د انګل ووډ اور وژنې ادارې سره کار کوم.
آیا تر اوسه مو په لسګونو ژبو د نړۍ خبرونو ته او هغه هم په یوې ټولګه کې لاسرسی درلودلی دی؟ د امریکا غږ اپلیکیشن تاسو ته دغه آسانتیا برابروي. که چیرې اپل لرئ، اپل ستور ته، او که انډروید لرئ، نو ګوګل پلی ته لاړ شئ او د وی او ای اپلیکیشن ولټوئ. د دغه اپلیکیشن په نصبولو سره تاسو په زرګونو خبري، علمي او روزنیز مطالب په لیکلې، ویډیویي او غږیزې بڼې تر لاسه کولای شي.
دیش دقیقه د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر، هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د 2 بجو نه تر 1 نیمو پورې، او د واشنگتن په وخت د سهار د 10 نیمو نه تر 11 پورې. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لاره په مستقیمه توګه لیدلای هم شئ.
کنټینر په چیر شکاری زترې تیرېژم، وو دوی له مخ په کښته سدي څخه نسي راتللی.
الو زه اقدام ته اماده یم. هو
د ټرافیک مخنیسی، ټرافیک ودروي. هیک راوز ته چمتو یې؟ کولای شئ دا شی خلاص کړئ او خپل ټریلر پورته کړئ. کوفل نسم کښولای، چیرته دی؟
هلته ده، د ټایر سرته.
هغه د ټایر او د ټراکټور ټریلر ترمنځ؟ وو سم ده، نن ته نشي ورسېدلی.
زین سم کښولای.
سم ده، هیڅ خبر انده تشویش مکوه، موږ نه پرېږدو چې څو ور پیښ شي. بشوا فکر کوم سرعت می ډیر ور کم کړ. څومره ژر چې ماته اوبه راکړی تاسو ته به در ورسوم.
زه بیرته شاته ځم.
هو هی خیلې دغه ځای وو تا به پرېږدم چې پرېکړه وکړي. سمه ده،
هو یو بل هم لرو، همدا چې اوبه ترلاسه کړم شریکوم یې، خو فکر نه کوم چې شریک به یې کړم. ډېره علاقه نه ده،
ستا غاز د تنفس لپاره هوایي کڅوړه څنګه ده؟ او ستا څنګه ده؟
زه سمې
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غاک رادیو خبرونه درولې دي خو تاسو کولی شئ زمونږ پښتو خبرونه پر لاندو صفو هم واورئ پښتو سهارنی خبری خبرونه پر 2290 صفو اوریدل شئ ماخمنې پښتو خبرونه پر 2140 2015 9015 11590 میگا هرتز لاند صفو اوریدل شي د سپین خبري یا رکو راست خبرونه پر لاند صفو 2015 میگا هرتز د نن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه پر لاند صفو 2140 9915 او ساسغ یا صدای شما خبرونه پر لاند صفو 2015 او 9315 میگا هرتز اوریدل شي
متضاد اړخونه بیلابیل دریزونه د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي امنيتي اقتصادي او ټولنيزو مسايلو د افغانستان سیمه او نړی باندې د ژور سيډنيز بحث مهمه او نيزه خبرونه هايل د هرې جمعه په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پوري د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه هايل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیوني خبرونه
زما د ماشومتوب ارمان دا و چې وختل می د هالیوډ یو بدل کار وسم حق کس چې د فلمونو په خطرناک اکشنون کې د اصلي لوبغاړي پر ځای کار کوي خو په ماشومتوب کې نه پوهیدلم چې دا څه معنی لري نه پوهیدم چې ولې می غوښتل دا کار وکړم خو په زینو دلایلو زما له نظره دا ډیر ښه کار و ګومان کوم زه په دې کار کې یو ډول بدل کار یم خو تاسو پوهیږئ زه هغه کارونه کوم چې مور او پلار درته وای چې ته باید ونه کړې د کړکۍ ماتول د دروازو په لغتو وهل یوې ودانۍ ته چې اورې اخستې ورننه وتل ګومان کوم دا ټول یو ډول هماغه کارونه دي خو استثنا پکې دار چې دا کارونه د تفریح لپاره نه بلکې له خلکو سره د مرستې لپاره کوم دا واسکټ د 10 پاونډ دی تقریبا د هماغو وسایلو وزن او محدودیتونه لري چې موګي اغوندو نو کوي ورته ولرو موګ لدی سره تمرین کوو چې وکولای شو زینو هغه شرایط ورته تقریبا وکړو چې د اور وژنې پر وخت ورسره مخامخ کیږو
دا شل پاونډ واسکټ دی او هغه د شګو یو اویا پاونډ کڅوړه ده
په لومړي ځل چې مې د وروژنې په مرکز کې په خاکه خدا درويش کلن وم هغه مهال چې پوشم چې غواړم یو وروژن کې شم تقریبا بالغ وم په 14 کال مخکې مې د نیوجرسي په مولا کې په داو طلبانه ډول کار پیل کړ کله چې مې د وروژنې اکاډمي خلاص کړ او د وروژنې لومړنۍ دنده مې تر سره کړه کامل ورته لیواله شوی وم
Thank you.
د نړۍ په هر ځای کې چې اوس د باوري مواسقو او اړخیزو خبرونو د ترلاسه کولو څخه یو کلک لري است. ویو ای پلس د سیاسي پیښو څخه نیولې تر ریښتینو او مستندو روایتونو پورې تازه خبرونه او هر اړخیز رپورټونه، علمي او معلوماتي مطالعه په پښتو او دري او په لسګونو نورو ژبو. دا ټول هر چیرته او هر وخت یوازې د ویو ای پلس په اپلیکیشن کې د لاسرسي وړ دي.
اکاډمی کې تاسو لومړنۍ زده کړې کوئ. ټول هر هغه څه زده کوئ چې باید له اساسه پوه شئ. چې کله یو سوځیدونکي ودانۍ ته ننوځئ، نو د یو اوروژنکي په حیث څه باید وکړئ؟ کله چې تاسو د یو اوروژنکي په حیث په یو سوځیدونکي ودانۍ کې یاست، هو، په دې ټولو محافظتي وسایلو کې موږ تنفسي محافظ لرو، حرارتي یا د تودوخې محافظ لرو، لاسونه او پخیمو خوندې شوی او تقریبا ټول پوښل شوی یو. خو دا په دې معنا نه چې تاسو څه نشئ اوریدلی، په دې معنا چې د لوګیو لکابله په مشکل څه ویني، په دې معنا چې په سختۍ یو شی احساسول شي، ځکه ډېر ډبلې د سکش لري. نو ټول حواس مو در څخه اخیستل شوی دی او دا ډېر عجیب احساس دی. او بیا حرارت، د اور حرارت تقریبا داسې دی لکه څوک چې ستاسو څټه د ویښتانو د وچولو وسیله ونیسي. حرارت دومره ډیر وي چې تاسو زمکه ته ټیل وهي. دا هغه څه و چې ما یې په لومړي کار کې تمه نه درلوده. په حقیقت کې زه د تودوخې له کبله پر پخو او زنګونو پر ځمکه ولوېدم. نو کله چې مې د اوبو پایپ خلاص کړ او پر هغې تودې ودانې مو د اوبو پاشل پیل کړل، وتوانېدلو چې تودوخه راکمه کړو. لوګې لوړ وختل او موږ وتوانېدلو چې لږ مخته ولاړ شو او په تدریس سره مو اور مړ کړ. د اور وژنې په اکاډمۍ کې تر ټولو سخت کار چې ما یې واقعا تمه نه درلوده علمي اړخ یې و. ته باید په دې برخه کې ډیره مطالعه وکړې او مخکې تر دې چې د ورستۍ ایالتي ازموینې تصدیقنامه ترلاسه کړې، باید له منځنۍ دورې ازموینې راووځې. ستيف انګل وډ یو ډیر متفاوت خار دی. ل خلکو نیولې بیا د ودانې او تر ډول پورې چې موږ یې لرو. کله چې لې و اور وژن کې سره خبرې کوي او ترې پوښتنه چې څه ډول خار ته کار کوي، ستاسو د اور وژنې اداره په ټوله کې څه کوي، نو ځواب معمولا د ودانې او جغرافي د څرنګوالي پر اساس وي. د مثال په توګه موږ عام سړکونه لرو، لوی لار لرو او هم د ایالتونو ترمنځ لار لرو. نو موږ د موټرو ډیر ټکرونه لرو چې باید ورته ورسیږو. هر وخت و برېښنایی بیرنې پیښه وي چې د یو چا شتمنی ګواهي، د هوا اړوند بیرنې پیښې لرو چې توند بادونه ونی پر سړکونو راغورځوي او یا ونی د برېښنا پر مزو رالویږي.
اره خواته یو خړه ودانی ده.
اور وژنې اداره څوک په کور کې شته؟
هلو،
دلته څوک شته؟ مهرباني وکړئ بهر ته پاتې شئ. خو زه یې په تمه یم. د اور وژنې اداره کوم څوک دلته شته؟ هیڅ، که څه هم یو ډول خندونکی دی، ځکه دوی په انګړ کې پاتې وو.
پوهیږم، فقط شاوخوا مو وکتل.
سمه ده، کاذب کار.
د
داسې ښکاري چې د دې خاغلي د الارم دزګه د لکوره د ستونزې غوونه اخیستلی و. دوی زنګ وهلې خو هغه جواب نه ورکوي. د ډاډ ترلاسه کولو لپاره هغه موږ ته زنګ وهلې چې ډاډه شي هر څه سم دي او هر څه سم دي. یو بل دنده په سمه توګه ترسره شوه.
د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د 2 بجو نه تر 1:30 پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د 10:30 نه تر 11:00 پورې تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لاري په مستقیمه توګه لیدلای هم شي.
متزا دړخونه بیلابیل دریزونه د سپیناوی تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي امنیتی اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه هاین د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر 8 بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
انګل وډ د وروژن ادارا اساسن د 1300 لسیزي پورستیو کې جوړ شوی ده. فکر کوم شاوخوا 1300 کې اوس مهال موږ 1300 یونیفارم لرونکو پرسنل لرو چې زه خپل او هم کپتانان مرسلان او وروژونکو پکې شامل دي. څلورتن ملکی کارکونکو لرو.
موږ د سهار له اتو د ماخام تر اتو بجو پرې په څلور ساعته کاری شفتونو کار کوو. زه د معمول سره سم لومړی خپل هوایی کڅوړه ګورم، بیا خپل ټول وسایل چکوم او بیا د اور وژنې ماشين چکوم. ځان ډډه کوم چې هر څه سم کار کوي. کچېری ارتیاوی چې سمدستي د اور ای وی سی میته ولاړم نو غواړم ډډه وسم چې هر څه سم کار کوي. په دې اداره کې موږ شفتونه هغه ټیمون ته وایو چې ایو ډله کسان یو ځای کار تر سره کوي. موږ هغه ته پلاتون یا ټیم وایو. زه په دې دوهم ټیم کې کار کوم چې په ټوله اداره کې عالی دی. زه له عالی مشران سره کار کوم او له عالی اورژونکو سره.
پیټر یو ډیر ښه اورژونکو دی. هغه دې مسلک ته ډیره لیولتیا شي. هغه په دې ډیر ویاړي او په دوامدار توګه لزدکر سره علاقه لري. پر یو ډیر ښه اورژونکو سربیره هغه ډیر ښه سړی دی.
پیټر ښه سړی دی. هغه یقینا ښه سړی دی. له تمرین سره مینه لري، نو یو کسانو ته د لارښوونې سره علاقه لري او سل په سلو کې پر هغه باور لري.
چې یو پښتنه ولرم د دقیقا هغه کس ته چې دکړه د پاره ورته ورزم احساس کوم چې ځینې وختونه از پازابم او پښتنه تکوم خو په یګم چې دا کار کولې شي.
کله چې بلته ارتیا لرو دلته شته چې یو بل باندې باور ته ارتیا لرو. ولما خموږ پر یو بل باور یو مجبور نه یو چې نامعلوم خطر نه ومنو. ځکه لوړان دي موږ یو بل خپي جنو او په ګډه مو سخت کار کړی دی او دا یو ځنګړنه ده. د تمرین ایوا پایا ده چې موګي کارو هلته له دروازې سره دی چې هر کله تمرین کوو نو دا کار کوو. خنو د دې لپاره چې پوشو څوک لمړیږي دا د دروازه مو ستاسو لپاره جوړ کړی ده. موږ د نکیګو سمه ده.
درخه
راست نه دی. هه کراست په هغې چیرته زی سمه ده.
سمه ده.
زه چې لویدم د اور وژنې لارې باندې لیدلې، خو کوریي اور وژن کې مې نه ولیدلې. هیڅ کلمې یو کوریي اور وژن کې نه پیژنده. په حقیقت کې تر هغه چې د 22 یا 23 کلونو کې دم هیڅ اور وژن کې مې نه پیژنده. دا د حیرانتیا خبره نه ده چې ډیر کوریایان په دې دنده کې نشته، ځکه د کوریي امریکایي کډوالو کلتور په عامه خدماتو د اوروژنې پولیس بیرنی طبي خدماتو ټینګار نه کوي، بلکې ټینګار یې پر معمولو کارونو دی، لکه ډاکټر، حقوق پوه یا وکیل، محاسب او یا دا چې خپل یو کوچنی سوداګری ولري. زه فکر کوم کچېرې نورو کوریي امریکایانو ته وویل شي چې د اوروژنې دنده څه ډول ده، خی هغوی به هم لیواله شي، ځکه دا یو عالی دنده ده. ډېر ښه، راځئ چې ځو.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځ امریکا په وخت د سهار له نهه نیمو تر لسو بجو.
د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د اوو بجو نه تر اونیمو پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د لس نیمو نه تر یوولسو پورې. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت له لارې په مستقیمه توګه لیدلی هم شئ.
څنګه یې سند ته د خغلیا
بخښنه غواړم، تاسو می مجبور کړی راسی.
نه موږ تاسو لپاره دلته یو، څه مرسته کولای شو؟
د برښنام د مزي شارټ لاین سره مرسته غواړم. دوی ماته وویل چې مخکې تر دې چې کار ستونزه منسي تاسو باید دلته راسی.
زموږ در اوختول دلیل دا و چې لیکشوي او به ځینی وخت د برېښنایی وسایلو لارې تیریږي او له سوریو څخه راوځي چې د برېښنایی شارټې له کبله د مړینې خطر رامنځته کوي او هم کولی شي د اور سبب شي. نو موږ چې څه کولی شو دا دی چې دا اوبه له دې وسایلو څخه جلا کړو او یا لږ تر لږه مالي زیان یو څه راکم کړو. په دې قضیه کې د هغه ورلمخه دې ته پام شوی و او په خپله د اوبو لیکه بنده کړې ده. نو زموږ دنده دا ده چې ډاډمن شو ملکیت ته د زیان ګواښ نشته او به تر دا چې موږ لاړ شو. په څلور ساعته شست کې موږ د شپې لخوا کومې بیرنې پیښې ته ونه غوښتل شو. نو موږ پورته د خوب په خونه کې پاتې کیږو.
Thank you. یو موضوع څو زاویې د امریکا غږ نوې ځانګړي خبرونه د ونې دی یو تودي موضوع شننه او ارزونه لبیلا بیلو زاویو څخه د دې خبرونه کتل هر شنبه د ماخام په شپږمې بجې د یاسر د سپوک مکۍ په 1409 شپېته چینل او د امریکا غږ د ټولنیزو شبکو د پانو للارې ما هیروي.
پرونه شف داسې ولکما چې د غوړه کسان سره کار کړی وي، نو هر ورځ چې دلته يم یو ډیره خاورز ده. یقینا غواړم چې بیرته ولاړ شم او خپل کورنۍ ووینم. څلور ساعتونه د لری وال لپاره ډیر دي. د سهار پر اتو بجو زما شفت ختميږي، نو رخصت يم زم.
ما په حقیقت کې په یو کلیسا کې سره ولیدم. دا هغه کلیسا و چې زما مېره له ماشوم توبه هلته ورته. من دواړو د دعا او عبادت په یو ټیم کې په ګډه کار کوو چې پیټر ګیټار غږو او ما مذهبي سندرې ویلې.
پیندلس کلام د مخه زموږ آشنایی پیل شو او شاوخوا لس کلام مخکې مو واده وکړ. دوه ماشومان درو، څلور کلن او څلور میاشتنې، ماتیو او راین. دوی په زړه پورې دي. د ماشومانو درلودل هر څه بدلوي. لنې کمرغه تر اوسه زما لپاره ښه وو. څنګه یو وروره؟
څنګه یې؟ چاپلاسته اخوته.
چاپلاس سما ده.
هغه د دې لارې راغله.
واو، ټوکې دې موټر په پارک درول شوې؟
هو، په پارک درول شوې.
خو کې خدا ام ټي د بیرنیو تی وی مرستو تخنیکی طلبه او استاد تراشی.
سر ملګو ګرځې د خو پونو شم چې د دې ایربیک نه راوتلې لګیو. یو ډول وو ویراول.
خو کار دې کړی چې پر خپل ځای پاتې شوی، خو انجن دې درېدلې دې. موټر دې په پارک دی؟
په پارک دی او ما دره ولې دی.
زه هر څوک نیم چې دا کار کولای شم. هر څوک د دې کار لپاره مناسب نه دی. هدف مې دا نه دی چې یو څوک ترې وباسم، خو په عین حال کې په دې نوم کې یو لوی مکلفیت او مسؤلیت ځای شوی دی. د اور وژنګي کار یو له محدودو مسلکونو څخه دی چې په امریکا کې پاتې دي. خلک د اور وژنې پر اداري باور لري. دوی پښتنه نه کوي چې موږ څه کوو. دا نه پوښتې چې ولې دلته یو او کله چې خپل کار کوو خلک تم لري چې په سمه توګه ترسره کړو. راتلونکي اور وژن کې ته زما سپارښتنه ده چې مهمه نه ده څه کوي، مهمه نه ده چیرې ځي. ډاډ شې چې تل زده کړې، تا دوام ورکړې، هیڅکله زده کړه مه دروې.
په همدې ځای سره د امریکا غږ نه د مستند فلمونو لړۍ پایته رسیږي. تر راتلونکي خبرونه تاسو په لوی او بخون کې خدای سپارم. خوشاله او نیکمرغه اوسئ.